د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زفریده هوټ سیفیم طاهر روخان را سره په تخنیکی مرسته برخه کې مرسته کوي او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له افغان مقامات سره خبرې کوي. بریتانیا وایي د خپلو ځواکونو د امنیت لپاره به 1,000,000 پاوند لګښت وکړي. د خپلو ځواکونو د امنیت لپاره نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اجمل تورمان ابروي.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې بغلان او هلمند ولایتونو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 14 پولیس وژل شوي دي. د کابل د څرخی پله د زندان چارواکي وایي چې د ملي شورا د یو پلاوي سره به په دغه زندان کې د بندیان لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د چین او د منځنۍ آسیا د دریو هیوادونو ولسمشرانو نن د ترکمنستان پایتخت اشقاباد کې د ګازو هغه پایپ لاین رسما پرانیستلو چې له ترکمنستان نه چین ته طبیعي ګاز لیږدوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې بغلان او هلمند ولایتونو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 14 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي مری بشری نن ازادۍ رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پولیس تیره شپه د مخالفینو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د مخالفینو یو سیمه ییز قومندان هم وژل شوی دی. مری بشری وویل چې د پولیسو ځواکونو به په وسایلو سنبال شي او ټاکل شوی چې د دوی شمیر هم په راتلونکي کال کې 1,00,000 ته زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په پراخو جنوبي سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو د فعال موجودیت له امله به په هلمند ولایت کې یو نوی قلي اردو جوړ شي. د دغه وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې د ملي اردو 215 قلي اردو به ډیر ژر په هلمند ولایت کې جوړ شي چې له دې سره به د ملي اردو لیکې نور هم پیاوړي شي. دا قلي اردو په داسې حال کې په هلمند ولایت کې جوړیږي چې همدا اوس په کندهار کې 215 قلي اردو هم فعالیت لري او یو شمیر قطعی په هلمند ولایت کې پرتی دي. د کابل د څرخی پله د زندان چارواکي وایي چې د ملي شورا د یو پلاوي سره په دغه زندان کې د بندیان لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې دغه زندان په لسګونو بندیانو د بیلابیلو ستونزو له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی او یو شمیر یې خپلې خولې هم ګنډلې دي. یو شمیر دغو بندیانو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه یو اعتصاب کوونکی د ناروغۍ او وهلو له امله مړ شوی دی، خو د دغه زندان مسؤلینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د یادونې وړ ده چې ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې باس روسا خپل پلاوی د غزندان ته لیږل دي ترڅو د بندیانو ستونزې وڅېړي. او د یو نوي تفاهم لیک له مخې ایتالیا ژمنه کړې ده چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره 1,000,000 یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه تفاهم لیک د ملګرو ملتونو د ټولنې او د ایتالیا دولت لخوا لاسلیک شوی دی. په هغې خبر پاڼه کې چې له همدې عمله خپره شوی درغلي چې دغې مرستې زیاته برخه لویدیځ ولایتونو ته بېله شوې ده. په افغانستان کې هر کال د طبي پیښو له امله لکه سیلابونه او زلزلې د دغه هیواد اوسیدونکو ته مالي او ځاني تاوانونه وختي دي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر ته 40 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. دا ورته د دمد افغانستان کورني خبرونه. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه واورئ.
د چین او منځنۍ آسیا د دریو هیوادونو جمهور رئیسانو نن چین ته د طبیعي ګاز د رسولو د پیل په مناسبت غونډې کې برخه واخیسته. دغو مشرانو یو پایپ لاین پرانیسته چې د ترکمنستان له ختیځ څخه د ازبکستان او قزاقستان له لارې د چین شینجین ایالت ته ګاز رسوي. نننۍ غونډه د ترکمنستان ختیځ کې د ازبکستان پولو ته ورڅیرمه د سمن دی پی په سیمه کې ترسره شوه چې د پایپ لاین د پیل ځای دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګولی بردی محمدوف، د چین جمهور رئیس هو جنتاو، د قزاقستان مشر نور سلطان نظربایف او د ازبکستان مشر اسلام کریموف په دې غونډه کې ګډون وکړ. د پاکستان یوې محکمې نن فیصله وکړه چې هغه 15 امریکایان چې د تروریستي بریدونو د پلان په تور په پاکستان کې نیول شوي بهر ته وانستول شي. د لاهور محکمې وویل تر څو چې محکمې د دغې قضیې څېړنه بشپړه کړې نه وي دغه کسان به امریکا یا کوم بل هیواد ته وانستول شي. دغه 15 کسان چې وړه د پوهنتون محصلین او د امریکا د ویرجینیا ایالت دي تیر اونۍ په پاکستان کې ونیول شول. چارواکو وویل دغو کسانو غوښتل له هغه وسلوالو ډلو سره یو ځای شي چې تروریستي بریدونه کوي. په دغو کسانو باندې د کوم جرم تور نه دی لګول شوی. ځینو چارواکو وویل چې کیدای شي دغه کسان بیرته امریکا ته واستول شي. د محکمې نننۍ فیصله د بشري حقوقو د یو مدافع د شخصي التماس په مقابل کې وشوه. د محاکمې بله غونډه درې ورځې وروسته دایریږي. د ایران حکومت وایي تیره اونۍ په تهران کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی د عکسونو د څیری کولو په ارتباط یو شمیر کسان نیولی دي. مخکې له دې چې د دغو کسانو د نیول کېدو خبر اعلان شي، د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی پرون په مخالفینو تور ولګاوه چې دوی د خمینی په سپکاوي سره د قانون خلاف کار کړی دی. نن د تهران د سرانوال عباس جعفری دولت آبادی له قوله وویل شول چې ټول هغه کسان چې د پیښې په ځای کې وو پیژندل شوي. پرته له دې چې د نیول شویو کسانو شمیر وښودل شي، د وویل چې ځینې کسان ونیول شول. د حکومت مخالفین په چارواکو تور لګوي چې د خمینی د عکسونو د بې حرمتۍ دغه پلان ګنې دوی جوړ کړی چې بیا په دې پلمه د اصلاح غوښتونکي غورځنګ په ځپلو لاس پورې کاندي. د دولت د مخالفینو مشر میر حسین موسوی په خپلو ملاتړو غږ کړی چې سوله ایزو هروته دوام ورکړي او د ولزت کسانو ته دی بهانه په لاس نه ورکوي. یو بل خبر وایي ایران هغه درې امریکایان محاکمه کوي چې څلور میاشتې مخکې د جاسوسۍ په تور په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی دغه مطلب نن یو مطبوعاتي کانفرنس ته اعلان کړ. د پوهنتون دغه درې محصلین وروسته له دې نیول شوي وو چې دوی د عراق له شماله ویل کېږي ایران ته اوښتي وو. د دغو کسانو کورنۍ وایي چې دوی د غرونو سیل کاوه او د ایران پولو ته یې خپله لاره ورکه کړې وه. د امریکا حکومت وایي په دوی لګول شوي تورونه کوم اساس نه لري او دغه کسان باید خوشې کړای شي. د فلسطینیانو د حماس ګوند لسګونو زرو ملاتړو چې زرغون شعارونه او بیرغونه ورسره و نن د غزې په ښار کې د دغه اسلامي ګوند د تاسیس د 22مې کالیزې په مراسمو کې برخه واخیسته. حماس ګوند چې له دوه کلونو راهیسې د غزې تړانګه تر واک لاندې ده هڅه کوي هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د اسرائیلو د تیر کال د جنگ په نتیجه کې په خلکو کې د دغه ګوند ولسی ملاتړ کم شوی دی. حماس ګوند چې په 1980 کال تاسیس شوی، نه کاله پخوا د فلسطینیانو د دوهم پاڅون یا انتفاضې په مهال یې نړیوال شهرت ترلاسه کړ، خو امریکا او اروپایي اتحادیه دغه ګوند یو تروریست سازمان ګڼي. او د ایتالیا صدر اعظم سلویو برلسکونی په روغتون کې بستر شو. پرون د ایتالیا د میلان په ښار کې تر یو لاریون وروسته د ایتالیا په صدر اعظم حمله وشوه او زخمی شو. حمله یو 42 کلن سړی کړی چې ویل کېږي دماغي ناروغي لري. ډاکټرانو ویلي چې دغه حمله کوونکی د ښاغلي برلسکونی د پوزې هډوکې مات کړي، دوه غاښونه ورويستلي او خوله یې هم زخمی شوې چې باید څه موده تر تداوي لاندې پاتې شي. حمله کوونکی پولیسو نیولی دی. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره غږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي پولیسو د مرګ ژوبلې یو علت د مناسبو وسایلو نشتوالی دی. بریتانیا وایي د خپلو ځواکونو د امنیت لپاره به 100 میلیونه پونډ لګښت وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي هغه وزیرانو ته چې دوه ګونی طبیعتونه لري رای نه ورکوي. او ونیس پروګرام زما سیمه زما مینه او یو لر نور مطالب اوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن کابل ته ورسېده. ادمیرال مایک مولن په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د 10,000 اضافي امریکایي ځواکونو لومړنۍ ډله کابل ته د رسیدو په حال کې ده. په پام کې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز به په کابل کې د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره وویني. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویاند وایي چې په پام کې ده د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له جګپوړو دولتي چارواکو سره وویني. ښاغلي مولن تېره اونۍ وویل چې د امریکا ځواکونو 14,000 کسیزې ډلې ته افغانستان ته د تلو امر شوی. دا پریکړه ډېر ژر وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د نویو پوځیانو ډله چې په روانونۍ کې به افغانستان ته واستول شي د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو یو کنډک دی او د افغانستان په جنوب کې به ځای پر ځای شي. په پام کې ده چې له نویو ځواکونو سره د اړتیا وړ تجهیزات لکه ساختماني مواد، ژمنۍ جامې او نور وسایل چې وزن یې 10,000 ټنه ته رسیږي هم افغانستان ته واستول شي. ادمیرال مایک مولن د لویدیز د جګپوړو پوځي او دولتي چارواکو له ډلې څخه یو دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغانستان ته سفر کوي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا په نظر کې لري چې د 2011 کال د جولای تر میاشتې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو پیل وکړي، خو لویدیز چارواکي افغانستان ته د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان له 13 میاشتو وروسته هم یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس تېره اونۍ کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان پوځي مشرانو ته وویل که څه هم امریکا هغې ورځې ته سترګې په لاره ده چې افغان ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله په غاړه واخلي، خو د ډاډ ورکړ چې د 2011 کال له جولای میاشتې وروسته به هم د امریکایي ځواکونو د پام وړ شمېره په افغانستان کې پاتې شي. ګیټس زیاته کړه چې دا په وینو کې اخلي اړیکه ده او تر پایه به دوام وکړي. د یکشنبې په ورځ د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر حامد کرزي سره د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه او په برتانیا کې د دې جګړې په وړاندې له موجود مخالفت سره سره یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار وکړ. خو ښاغلي براون یو ځل بیا افغان ولسمشر ته د انتقاد ګوته ونیوله و یې ویل چې برتانیا به د یوه فاسد حکومت د دفاع لپاره د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. خو ښاغلي براون کندهار ته چې د برتانوي ځواکونو لویه برخه پکې دیره ده له رسېدو سره سم خپله انتقادي لهجه بدله کړه. اسوشیتد پرس خبری آژانس لیکي چې د برتانیې د صدر اعظم په انتقادي لهجه کې بدلون د دې حقیقت څرګندونه کوي چې دواړه حکومتونه د هیواد په جنوب کې د ثبات ټینګولو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته د امکان برابرولو لپاره خپل هدف ته د رسیدو په خاطر دې ته اړتیا لري چې له یو بل سره په هماهنګۍ کې کار وکړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي چارو د افغاني کولو لپاره خپل پروګرام ترتیب کړی چې په دریو پړاوونو کې به پلی شي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دا درې پړاو به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې بشپړ او په پای کې به ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته انتقال شي. خو ښاغلي عظیمی په خپلو خبرو کې ځینو هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې د وسایلو له پلوه افغان ځواکونه ورسره مخ دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومند په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د کېدونکو پوځي عملیاتو د افغاني کولو لپاره په خپل ستراتیژیک پروګرام کار پیل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به بشپړ شي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به افغان ځواکونه د درو پړاوونو په بشپړولو سره د دې جوګه شي چې پوځي عملیات د بهرنیو ځواکونو له مداخلې پرته په خپلواکه توګه پر مخ بوزي. ښاغلي عظیمی وویل چې دوی اوس د دې پروګرام په لومړي پړاو کې دی چې له مخې پوځي عملیات د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډه پر مخ بیول کېږي. د وای د افغانستان د دفاع وزارت چې د ملي اردو د عملیاتو د خپلواکه کولو لپاره کوم ستراتیژي لري موږ د هغې په لومړي پړاو کې یو چې دا د ګډو پوځي عملیاتو پړاو دی او موږ دې پړاو لپاره دوه کاله په پام کې نیولی دی. پس له دوو کلونو به موږ د انتقال پړاو پیل کړو. دا په دې معنی چې رو رو به موږ بېلابېلې سیمې له نړیوالې ټولنې څخه په کتلوي ډول ترلاسه کړو او دا بهیر به په دوو نورو کلونو کې بشپړ کړو. په حقیقت کې په راتلونکو څلورو کلونو کې به موږ یوې داسې نقطې ته ورسېږو چې په خپلواکه توګه د بهرنیو ځواکونو پرته خپل عملیات پر مخ بوزو. ښاغلی عظیمی وویل چې د دې پروګرام له بشپړېدو وروسته به بهرني ځواکونه په خپلو قرارګاو کې ځای پر ځای شي او لږ تر لږه یو کال نور هم اړتیا ده څو بهرني ځواکونه د ملي اردو ته شي او په ځانګړي ډول د هوایي اکمالاتو په برخه کې شته نیمګړتیاوې ډکې کړي. خو د دفاع د وزارت ویاند هم وویل چې د هوایي ځواک او د ټانکونو له اړخه د ملي اردو اړتیاوې باید پوره شي. له بل لوري دا هڅه هم کېږي چې د شمیر له پلوه د ملي اردو اړتیاوې پوره شي سو د عملیاتو د پرمخ بیولو جوګه شي. د دفاع د وزارت د جلب او جذب د ارکانو رئیس جنرال ابراهیم احمدزی چې خبرې اعلان وته د ملي اردو د پراختیايي پلان په اړه معلومات ورکول ویل چې د دغه پلان له مخې دوی باید در روان کل تر پایه پورې د ملي اردو شمیر 1,50,000 ته ورسوي. هغه وویل چې د بهیر په چټکۍ سره روان دی او د ملي اردو د سرتیرو د امتیازاتو د زیاتولو په برخه کې شوي وروستي اقدامات خورا ګټور ثابت شوي دي. دی وایي د امتیازاتو د لوړولو بهیر زموږ د جلب او جذب په بهیر خپل ځانګړی اغیز درلودلی دی او ځوانان ډله ډله زموږ د جلب او جذب مرکزونو ته چې په 34 ولایتونو کې فعال دي ورزي او له ملي اردو سره یو ځای کیږي. د ملي اردو د غښتلي کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې ټاکل شوی ده چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیل شي. دا چې افغان امنیتي ځواکونه او په تېره به ملي اردو به وکړی شي چې په دې موده کې خپلې اړتیاوې پوره او د امنیت د سنبالولو جوګه شي، د دې ځواب به د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې ورکړي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د امنیت لپاره 1.5 میلیونه پاوند لګښت کوي. د خبره یو بریتانوي مقام رويټرز خبري اژانس ته نن وکړه. په دغه پیسو به په افغانستان کې یو لړ تاسیسات هم ودان شي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تریبه کار واخیسته شي. اسمت سروانو د موضوع تفصیل.
د بریتانیا حکومت 1.5 میلیون پاوند چې نشته 2.5 ډالر کیږي په افغانستان کې د سړک د غاړې د بمونو په وړاندې د خپل پوځیانو پر ساتنې لګوي. رويټرز خبري اژانس د یو بریتانوي مقام له قوله چې د نوم د نشودلو په شرط دی اژانس ته معلومات ورکړي وویل دفاع وزیر باب انسورت به نن د خپل هیواد پارلمان ته د افغان ماموریت ملاتړ په باب د څرګندونو په ترڅ کې په دې موضوع هم وشخي شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د ساتنې لپاره د بمونو په وړاندې پر نویو اقداماتو د لګښت په سبب شي چې برېټانیا د خپل دفاعي بودیجې ځینې نور لګښتونه کم کړي. برېټانوي مقام وویل چې دا 1.5 میلیونه پاوند به له دفاعي بودیجې ورکړی شي. سشکال په افغانستان کې سلطنه برېټانوي سرتیری د وسلوالو طالبانو له لوري تر ډیره د سړک د سر په بمی چاودنې کې وژل شوی دی. د بریتانیا پر صدر اعظم ګوردن براون چې د راتلونکي کال په جون کې انتخابات په مخ کې لري انتقادونه کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو ته کافي وسایل او وسلې نه دي ورکړي چې د وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې ځان وساتي. د بریتانیا صدر اعظم د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په مهال وویل په افغانستان کې به خپل پوځیانو ته د نورو هلیکوپټرو د ورلېږلو ژمنه وکړي. د بریتانیا لوري په افغانستان کې د نویو تدابیرو لپاره په 1.5 میلیون پاوند به د بریتانوي روزونکو لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ودانۍ او تاسیسات جوړ کړي. همداراز به د استخباراتي او څارونکو معلوماتو د راټولولو لپاره یو مرکز جوړ کړي. بریتانوي پوځیان په سړکونو د بمونو د موندلو لپاره له بي پيلوټو الوتکو کار اخلي او د سړک د سر د بمونو د موندلو لپاره روبوټونه هم افغانستان ته وړيدي.
پر راپور کې مو اوریدل چې بریتانیا د خپل ځواکونو د امنیت لپاره ډیر زیات لګښت کوي. خو افغان پولیس ډیر ځله د وسایلو د کموالي له امله مري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پولیسو د مرګ ژوبلې اصلي علت د مناسبو وسایلو نشتوالی او د هیواد پر روانو حالاتو کې د دوی پراخه فعالیت دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایانس مری بشری ازادي رادیو ته د څرګندوني په داسې حال کې کړي چې تیر شپه په بغلان او هلمند کې په دوه جلا پیښو کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واوښتله. ښاغلي بشری وویل چې دوی د پولیسو د سنبالولو زیاتوالو او مرګ ژوبلې د کمولو لپاره لازمو پلانونو ته اړتیا لري او لازم پلانونه جوړ کړي دي چې هیله بخون کړي. د مرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومند کړی ده.
په هرات ولایت کې د امنیت قومندانۍ مرستیال سمنور رحمت الله صدیقی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وویل د وبریالۍ عملیاتو په ترڅ کې
او په خیو تخنیکی ستونزه په هرات کې د راپور پاړه بلګروسته ووري او سم د حمید مومند مرکه ووري.
په ځینو راپورونو کې یو ځل بیا د پولیسو مرګ ژوبلې ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې په دې ورځو کې په دغه تلفاتو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. که تاسو دا ووایئ چې د دې اساسي علت څه ده؟
بلې، په دې شنې سره باید ووایو چې د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د ټولو امنیتي ځواکونو په منځ کې ډېر دي او دلیل یې دا دی چې د افغانستان ملي پولیس د هیواد د خدمت په لومړۍ کرښه کې پراته دي او دوی نه تنها دا چې د قانون تنفیذ او عامه نظم په غاړه لري بلکې عملا د د هیواد له دښمنانو سره جنګیږي او له مخدراتو سره یو جدي مبارزه. نو په همدې دلیل پر دوی باندې ډېرې حملې کېږي. او بل دلیل دا دی چې پولیس په کوچنیو پوستو کې په کوچنیو ګروپونو کې د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې موقعیت لري او هیوادوالو ته خدمت کوي. نو په همدې دلیل د دوی اصلي پذیري
بشری صاحب وسوس راپورونه ورکړل شوی دی چې په بغلان او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو سره په نخته کې تقریبا پولیسو ته مرګ جوړه وخت کې دغه دوه پیښو په ارتباط لکه جزئیات راکړي چې دا په څه ډول د رامنځته شوی دی او په دې کې د تلفاتو اساسي علت څه؟
په دې اکله باید وایو چې اوله حادثه په خوشنۍ سره د بغلان مرکزي اړوند سیمه کې د افغانستان د امن نظم پولیسو یو پوسته و چې تیره شپه پر دې پوستې باندې حمله وشوه. اولی پولیسو په ډېر شجاعت مقاومت وکړ ترڅو د هیواد امنیت او عزت خوندي وساتي. ولې متاسفانه د مقاومت په نتیجه کې زموږ اته کسه پولیسان شهیدان شوه. ګرچې پوسته دقیقې وروسته یعنی شل دقیقې وروسته بېرته اشغال شوه د نورو پولیسو لخوا او په دې اکله تحقیقات پیل شوي دي. همدارنګه متاسفانه دوهمه حادثه د هلمند په ولایت کې تیره شپه د درې بجو په شاوخوا کې د هیواد دښمنانو پر یو پوستې باندې چې د لشکرګان او تلې پوسته ده د پنجاب په سیمه کې پر دې پوستې باندې حمله وکړه. او په دې پوستې کې هم د هیواد قهرمانو پولیسو تر وروستۍ سلګۍ پورې مقاومت وکړ او وروسته له دې چې شهیدان شوه دښمنانو پوسته ونیوله. ولې خوشبختانه سرعت سره پولیس ورواستول شوه او اوس بېرته پوسته نیول شوې ده.
که څه هم تاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیسو مرګ جوبله د دې عمله زیاته ده چې دوی نه یوازې په امنیتي چارو کې برخه اخلي بلکې د جنگ په لومړۍ کرخه کې هم جنګیږي. خو په ځینو راپورونو کې ځینو نورو مسایلو ته اشاره کېږي. ویل کېږي چې پولیس سمو وسله په لاس کې نه لري، امکانات په واک کې نه لري او برعکس د دې له ژوند سره تقریبا یو ډول لوبه کېږي چې دوی په داسې سیمو ته استول کېږي پرته له وسایلو. تاسو دا مسایل تاییدوي؟ واقعا پولیس د وسلو او وسایلو له کمښت سره مخ دي؟
زه باید ووایم چې د افغانستان ملي پولیس په اوسنیو شرایطو کې هغه وسله او تجهیزات چې ورکول شوي دي دا د قانون د تنفیذ او د عامه نظم او امن وسله ده. واقعا دا جنګي وسله نه ده چې پولیس پرې وجنګیږي. ولې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه خپله شخص جلات ماب د کورنیو چارو وزیر په دې اکله جدي ګامونه پورته کړي دي او له بین المللي ټولنې سره خبرې کړي دي. په ډېره خوشحالتیا سره ویلی شم چې په دې وروستیو کې پر څو موردو باندې توافق شوی دی. اولا د پولیسو معاشات ډېر شو چې معاشات ډېر کم و. اوس په هغو ولایتو کې چې جنګي ولایت لکه هلمند، کندهار، غزنی، زابل او کاخ، فراه، نیمروز په دغو ولایتو کې د یو عادي سرباز معاش $240 دی چې د 2000 په شاوخوا کې افغانۍ کېږي. د دوامه خبره د پولیسو تجهیزات دي. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه غواړي چې د پولیسو د ظرفیتونو په برخه کې البته دقیقا د تجهیزاتو په برخه کې هم کار وکړي او یو برخه د پولیسو دغسې پولیس اوسي چې وکولی شي له شوبو سره له حملو سره دښمنانو او حتی په عملیاتو کې هم په قوي توګه او په پیاوړي توګه اشتراک وکړي. په دې برخه هم کار شوی او دغو پولیسو ته به لازمه درانه تجهیزات ورکول کېږي او د دغو پولیسو نوم به ژاندارمری پولیس شي. درېیمه خبره د پولیسو کمیت دی چې کمیت هم په بعضې مواردو کې د پولیسو د تلفاتو سبب ګرځي. موږ د 1,60,000 پولیسو دید لرو تر څو په آینده کې دغه کمیت ته ځان ورسوو. دا درې لعامله عمده لعامل دی چې کولی شي د پولیسو د تلفاتو په کښته کولو کې موږ سره مرسته وکړي.
تاسو آیا څه داسې ارقام لرئ یا شمېره چې سکل د پولیسو تلفات په مجموعي ډول څومره وو؟
په دې اکله زه باید ووایم چې هره ورځ په اوسطه توګه متاسفانه د هیواد 6-10 تنو پورې قهرمان پولیسان د هیواد د امنیت تر خپل ځانونه قرباني او هیوادوالو ته امنیت تعمینوي. واقعا د خواشنۍ وړ موضوع ده. ولې هیله مند یو چې د لازمو پلانونو په نتیجه کې چې اوس مو د لاس لاندې نیولي دي دا تلفات کاملا راکښته کړو او فیصدي یې ډېره زیاته کښته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند مری بشری و چې په افغانستان کې د پولیسو د تلفاتو د علتونو په اړه د ازادي رادیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي. خو افغان پولیس وایي چې د مرګ له خطر سره سره به دوی د امنیت په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د هرات یو امنیتي مسؤل نن ازادي رادیو ته وویل چې د سړي تښتونې په ګډون یې د ډیرو بې امنیو مخه نیولې ده. شرف الدین ستانکسی او د موضوع تفصیل.
په هرات ولایت کې د امنیه قمانداني مرستیال سمنور رحمت الله صدیقی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د وبریالیو عملیاتو په ترڅ کې تیرې ورځې رئیس ګن شمیر لاروهونکي او د نورو ناوړه پیښو فاعلین ونیول چې تر ټولو زړه بوږنونکې پیښې د درې تنه تنکیو ماشومانو تر تښتونې وروسته ازادي یاده کړه.
یو نفر د عبدالواحد شاسوار په نامه باندې چې درې کوچنیانې سمنینه د لسو څخه تر دیرلسو کلونو پورې وه اختطاف کړې وه، او په سربېره پر دې چې اختطاف و د دوی سره یې نامشروع فعل هم اجرا کاوه چې د دوی د فامیلو څخه د هر نفر په برابر کې یو لک افغانۍ غوښتنه درلوده، چې دا پرون په شوراخانه کې د ده موقعیت موږ تصویر کړي او سړی بلبل ونیوي او کوچیان مو
صدیقی وویل ماشومان کورنیو ته تسلیم شو او د پیښې په تور نیول شوي کس سره به قانوني چلند وشي. د ګذره وینجل ولسوالۍ او مرکز د ښار کې د څنورو بریاو هم وویل
د دوو ورځو په جریان کې اوه عملیات سرته ورسوله. ګذره کې وو چې په هغه ارتباط باندې دوه مزنونه وه، درې هشت سارکینو په برابر باندې چې هغه هم یو سپین کورونا موټر او یو دانه سور کورونا موټر و چې دا مول سکتیو موټرانو دا مو لاسته راوړل. بل عملیات هم په حوزه اول په مربوطات څو نفره سارکینو، درې نفره په دې ارتباط باندې موږ نیولي دي. حوزه سې په مربوطات په هغې کې یو نفر بلپیل چې صارف و د موټرسکلانو او د داخل په ښار کې یو اووه کمپیوټري بلیتونه د مختلفو ولایتو په شمول د هرات ولایت کمپیوټري جوړ کړي وه دا هم ونیول.
په هرات ښار کې په درې تنه ماشومانو د تښتونې او جنسي تیري راپورونه په داسې مهال نشر شوه په کومه ورځ چې د ښار لویدیز ابریشم نومې واډ کې د اورښت او بارانونو په وجه د یوه دیوال په لوېدو دوه تنه تنکي ماشومان مړه، څلور نور ټپیان شوه. د روغتون مامورینو د زخمیانو روغتیایي حال د ډاډ وړ وباله.
بلخوا د هرات په ولایت کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د بشر د حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې غونډې کې اوسمهال له بشري حقونو څخه د سرغړاوي او په نورو مسایلو خبرې وشوې. په ځانګړې توګه د ځینو هغو پیښو یادونه وشوه چې پکې د بشري حقونو څخه سخته سرغړونه شوې ده. دا هم وویل شول چې په دې سرغړونکو کې حکومتي کارکوونکي او حتی بهرنیان شامل دي.
د هرات ښار د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تالار کې ګڼه میرمنو، دینی علما او مدني ټولنو فعالینو د بشر د حقونو نړیواله ورځ مناسبتي غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو افغانستان کې میشت سوله ساتي ځواکونه وسلوال طالبان او افغان دولت ملامت وګڼه، کوم چې د دوی په وینا نه یوازې دا چې د بشر د حقونو لپاره د ښه توب هڅه نه کوي، بلکې ځینې مواردو کې خپله دوی سرغړاوی ترې کوي.
هنوز شرایط بگونی هست که ما با نقض سری و سیستماتیک حقوق بشر مواجه هستیم. امروز میبینیم که نیروهای ضد دولتی یکی از کسایی هستند که نقض سری حقوق بشر میکنن، و به همین ترتیب نیروهای بین المللی بمباردمان هایی که دارن و دستگیری هایی که دارن همه مخالف با موازین حقوق بشری هست.
دا په هرات که د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی غږ د خبری اعلان وویل وسلوال طالبان په ګڼمشت سیمه کې په مین چودنه نړیوال ځواکونه په بې ځایه تلاشۍ او په ملکي کسانو په بمبارۍ ملامت دي، او افغان دولت باندې هم د نه پاملرنې او په ګڼه مواردو کې په ملکي او بېوزله کسانو د زور زیاتي بیلګې ورکړې. غونډه کې د هراتي او شمیر میرمنو ترمنځ د ځان سوځونې زیاتېدو، محاکمو کې زندانیانو کارونه ځنډول او اداري فساد نور عوامل یاد شوه چې پړه یې په دولت واچول شو او د سمون هیله کېده. جبري او بیا وخته ودونه په بادو کې د نجونو ودول نور ګرم بحثونه و چې په اړه یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته د خپل ځخواله تحصیل وکړ.
سویت افام ها و ظلم هایی که در رابطه با زن ها میشه و حقوق زن ها میشه من خود میشه
زن میرمن وی پا خود حضور زیاده ای دیر روانده او ده بیلگی پا دولی زیاده کرد چه ده قتل پا محل پا روغ جوده که قومی مشران و ده ملایمان پا حضور ده قاتل خور او یا بلنجلی پا پیسو و خسته و محضر که مجبوریت سخه پا استفاده نکا و ترله، مگر دین جنو ده بیوزلی غک چانه داوری دلی. د بشر د حقونو په نوښت بلل شوی غونډه کې محلي ادارې دولتي چارواکو ګډون لاره په دغه لار کې د خپلو هڅو ستاینه د دیموکراسۍ او ښځو سره د ملاتړ ژمنه تازه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ولسی جرګوایي هغه وزیرانو ته چې دوه ګونی طبیعتونه لري رای نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل تر لنډو خبرونو وروسته اوري. سلطان محمد سرور سریو تر غلې دی او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان او هلمند ولایتونو کې شپاړس پولیس وژل شوي. د کابل د ترخی پله د زندان چارواکي وایي د ملي شورا د یو پلاوي سره یې په دغه زندان کې د بندیانو د نخ وړلو د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د چین او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو جمهور رئیسانو نن چین ته د طبیعي ګاز د رسولو د پیل په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. د پاکستان یو محکمه وایي په هیواد کې نیول شوي 15 امریکایان به بل هیواد ته ونه سول شي. ایران هغه درې امریکایان محاکمه کوي چې څلور میاشتې مخکې د جاسوسۍ په تور په دغه هیواد کې نیول شوي دي. او د فلسطینیانو حماس ګوند د خپل تاسیس 22مه کلیزه لمانځي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې زما سیمه زما مینه پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د زابل ولایت د جعفری د کلی په اړه معلومات اوري چې دا څنګه کلی دی. خو تر هغه د مخه فاطمه طالب د افغانستان ولسی جرګوي هغه وزیرانو ته چې دوه ګونی طبیعتونه لري رای نه ورکوي. د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه په همدې موضوع بحث ته ځانګړې شوې و چې آیا دوی دوه ګونی طبیعت لرونکو وزیرانو ته به رای ورکوي او که څرنګه. اکثره وکیلان په دې باور دي چې له افغانستانه پرته د بل هیواد طبیعت لرونکي کسان به د دې هیواد لپاره وفادار ثابت نشي نو ځکه به ورته رای ورنکړي. خو ځینې داسې وکیلان هم شته چې د خبره ورته د سره معنا نه لري. نورحال د حسیبې شهید په ریپورت کې.
د ولسی جرګې غړو لوګدو بحثونو وروسته بل اخره پریکړه وکړه چې دوه ګونی طبیعت لرونکو وزیرانو ته به رای ورنکړي. ټاکل شوی چې ډیر ژر به ولسم شرکرځي ولسی جرګې ته د نوې کابینې لیست وړاندې کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډه دې موضوع ته چې په دې لیست کې به آیا دوه ګونی طبیعت لرونکو وزیرانو ته رای ورکړي او کنه ځانګړي شوی. په د ولسی جرګې غړو په 15 مخالفو او څلورو ممتنیو رایو سره تصویب کړه چې دوه ګونی طبیعت لرونکو وزیرانو ته به د باور رای ورنکړي. د ولسی جرګې لومړي مشر عبدالستار خواسي وویل ولسم شرکرځي باید هغه کسان چې دوه ګونی طبیعت لري په نوې کابینې کې معرفي نکړي. د هیله مندي و خو د ولسم مشربه د وزیرانو په اړه په اساسي قانون کې نور مهمو ټکو ته هم پاملرنه وکړي.
ولسی جرګه په تاکید فیصله کړت کې ممبر
ولسی جرګې په ټینګار سره پریکړه وکړه چې لدې ورسته به د دوه تابعیتونو درلودونکو وزیرانو ته رای ورنکړي. په دې معنی چې ورته د رایو صندوق هم کې نه خودل شي او نور مواردو ته چې اساسي قانون کې ورته اشاره شوی هغه په خپل ولسمشر په پام کې ونیسي چې په ملي خیانت او جرمونو مرتکب کسان به د جرګې ته معرفي نکړي.
که څه هم په اکثریت توافق سره دا ومنل شو چې دوه ګونی طبیعت لرونکي وزیران به د دې هیواد لپاره مخلص او وفادار نه وي، خو وو داسې وکیلان چې ویلي دي یو کس اخلاص، پوهه او وفاداری له دوه ګونی طبیعت سره هیڅ اړه نه لري. د ولسی جرګې غړي انجینر خان محمد په دې اړه بحث کول هم وخت تیرول ګڼل.
ځینې وکیل صاحبانو نظر ورکو چې له هغه وزیره به مخ څه خیر یوسو کوم چې د وزارت لپاره هغه پاسپورت یا دوهم طبیعت له لاسه نه ورکوي. زوایم که څوک دوهم طبیعت له لاسه هم ورکړي دا هغه شخص دا چې خپل کار دی پیدا کولو لپاره یې افغاني طبیعت له لاسه ورکو ولنن دی وزارت پیدا کولو لپاره هغه بل طبیعت له لاسه ورکوي. څوک خبر دی چې دغه به دې ملک لپاره وفادار او متحد او جلسوز واقعي شي. بنان لزیات تبصری په دې رابطه باندې صرف نظر کوم.
ویل کیږي د ولسمشر کرزی په تیره کابینه کې هم داسې کسان موجود و چې دوه ګونی طبیعت یې درلود او د هغه څه و چې پر دې کابینه لا زیاتو انتقادونو ته لمن وهله. خدا لا تر اوسه نه ده معلومه شوی چې آیا د ولسمشر کرزی د کابینه په نیوی لیست کې به دوه ګونی طبیعت لرونکي وزیران ځای ولري او که څنګه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کندهار کې د ځوانانو د اړیکو او معلوماتو دفتر د زابل او کندهار ځوانانو ته 15 ورځینه حقوقي ورکشاپ جوړ کړي. د معلوماتو دفتر وایي چې دغه ورکشاپ په لړ کې به ځوانان په دغه ورکشاپ کې به البته دوی د ځوانانو او د ټولنې د حقونو په اړه معلومات ورکړي.
پا په کندهار کې د ځوانانو د اړیکو او معلوماتو د دفتر مشر عبدالسمی غیرتمل وایي چې د زابل او کندهار 15 ځوانانو ته په دې 15 ورځني ورکشاپ کې د خپلو او د ټولنې د حقوقو په اړه معلومات ورکول کیږي. نوموړي دا ورکشاپ له هر اړخه ګټور و بالا او زیاته کړه.
مخ و هدف مو د دې ورکشاپ څخه دا دی تر څو ځوانان په بېلابېلو برخو کې په خپلو حقونو په ټولنه کې د دوی د فامیل کورنۍ په حقونو د اسلام د نگاه څخه د دوی په حقونو او بالاخره د اساسي قانون کې د دوی د حقونو څخه خبر شي. زابل ولایتونو د کندهار ولایتونو 15 ځوانانو پکې برخه اخیستې ده.
یو ځوان هم دا ورکشاپ د دوی لپاره ډېر ارزښتناک و باله. نوموړی وایي چې تر اوسه داسې ورکشاپ نه و جوړ سوی چې په هغه سره خپل او د بل حق وپېژني.
اوس ډېری ځوانان په دې باندې نه پوهېږي چې د همسایه حقوق څه دي، په ټولنه کې ځوان څه رول لري. په دې باندې تر اوسه پورې موږ نه پوهېدلو او دا ورکشاپ زموږ لپاره ډېر ګټور دی. په دې ورکشاپ کې موږ ته دا ویل کېږي چې یو ځوان په ټولنه کې څنګه رول لري، باید یو ځوان په ټولنه کې څه وکړي او دوی په ټولنه کې څه حقوق لري، د ځوان حقوق څه دي او ځوانان باید د نورو حقوقو ته څنګه درناوی وکړي. نو په دغه برخه کې دا ورکشاپ موږ ته دایر شوی دی او موږ ډېر ځنې خوښ.
په جنوب دیدي زاوزه کې روانو نامنو ځوانان له ډېرو حقونو بې برخې کړي دي. تعلیم او بیکاري دوی هغه سترې ستونزې دي چې همدا اوس د دې سیمې ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي. د ځوانانو د حقونو فعالین وایي چې د داسې ورکشاپونو په جوړولو سره به دوی وکولی شي تر څو د ځوانانو د پوهې کچه لوړه او هغوی له خپلو حقونو څخه خبر کړي.
د ځوانانو د حقونو په اړه مو د روزنیز ورکشاپ په اړه واورېدل. اوس د هغې راډیو په اړه اورئ چې ډېر کارکوونکي تنکي ځوانان دي. ټاکل شوی ده چې په لوګر کې دوې نوې راډیوګانې فعاله شي. اوسمهال په دغه ولایت کې شپږ راډیوګانې خپرونې کوي چې ویل کېږي زینت راډیو پکې ډېر اورېدونکي لري او د دغې راډیو خپرونې په شاوخوا ولایتونو کې هم اورېدل کېږي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د لوګر ولایت په شپږو سیمه ییزو راډیوګانو کې د زینت راډیو ډېر اورېدونکي او بېلابېل خپرونې لري. زینت راډیو په مرکز پل عالم خار کې د اف ام په 105.15 په پښتو او دری ژبو خپرونې لري او د اورېدونکو توجه یې ځان ته راړولې ده. دا چې ولې خلک په غور سره د دغې راډیو خپرونې اوري په اړه د زینت راډیو مشر نورالله ستانکزی وایي،
د زینت راډیو خپرونې د دوی په اوښتنه جوړیږي. یعنی دا چې ټولنه څه غواړي، خلک څه ته اړتیا لري، څه باید له راډیو نه واوري، زینت راډیو کوشش کوي هغه څه ورته نشر کړي چې دوی غواړي. او بله دا چې د زینت راډیو بېلابېلې ځانګړې خپرونې لري د هرې طبقې لپاره، د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، د لویانو لپاره تفریحي پروګرامونه او همدارنګه تحلیلي پروګرامونه، خبرونه. دغه یو تنوع ده په زینت راډیو کې چې اورېدونکي زیات دي.
ستانکزی زیاته کړه، موږ په خپلو خپرونو کې خبري او تولیدي پروګرامونه لرو چې په خبري برخه کې خبرونه، راپورونه، ګردي میزونه، مرکې او تحلیلونه شامل دي او په تولید کې مذهبي، تفریحي، سپورتي، ښوونیز او په ځانګړو ورځو کې نور پروګرامونه لرو چې زیات اوریدونکي جذب کړي دي. دغه راډیو په لوګر سربیره په کابل، پکتیا، میدان وردګ، ننګرهار او لغمان کې هم اوریدل کیږي چې د اوریدونکو شمیره 15 لک ته رسیږي. زینت په لوګر کې د نورو 5 راډیوګانو تر څنګ هغه راډیو ده چې په شخصي پانګونه جوړه شوې، خو ځینې خلک په دې باور دي چې په یو ولایت کې د زیاتو راډیوګانو جوړېدل بې ګټې دي ځکه چې یو شان نشرات لري او پروګرامونه یې هم سره ورته والی لري. خو د زینت راډیو مشر نورالله ستانکزی وایي،
زما په نظر په یو ولایت کې تر 3-4 راډیوګانې چې وي، د راډیوګانو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته کیږي چې په نتیجه کې د عامو خلکو ګټه زیاته ده. یعنی سالم رقابت عامو خلکو ته سالم پروګرامونه وړاندې کوي او هغه څه چې د خلکو اړتیاوې دي هغه رسوي. او بل دا چې تر څنګ یې یو شمیر کسانو ته د کار زمینه پیدا کیږي او همداشان میډیا په هغه ولایت کې رشد کوي.
د دې ترڅنګ په دې ولایت کې 15 نور سیمه ییز راډیوګانې هم فعالیت لري چې ملي پیغام راډیو په محمد اغه ولسوالۍ، استقلال په برکی برک، اتفاق په مرکز پورې اړوند پاتخاب او احمدی غاګ او څرک د لوګر په مرکز کې نشرات کوي. دغه راډیوګانې هر یو ځان ته بیلابېلې پالیسۍ او تګلارې لري چې د عاید سرچینې هم بیلې دي. له هغې جملې نه ملي پیغام او استقلال د یوې نړیوالې موسسې انټرنیوز لخوا او اتفاق راډیو په لوګر ولایت کې د میشتو ائتلافي ځواکونو لخوا حمایه کیږي. له دې سره په لوګر کې احمدی غږ او څرک هغه راډیوګانې دي چې په شخصي توګه جوړې شوې دي. په لوګر کې د راډیوي رسنیو بې ساری پرمختګ په داسې مهال کې شوی دی چې 4 کاله د مخه په لوګر ولایت کې هیڅ راډیو نه و. په دې ولایت کې ژورنالیستان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به 2 نورې راډیوګانې هم جوړې شي. اسدالله الدین، د ازادۍ راډیو.
ازادۍ راډیو. په روانه خبرونه کې د زما سیمې زما مینې پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د کابل ولایت د لسګونو سوداګرو ښځو د لاسي صنایعو د تولیداتو یو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. د سوداګرو ښځو د فدراسیون مسؤلینو ویل په دې نندارتون کې د کابل ولایت د شاوخوا سلو ښځو مختلف لاسي کارونه نندارې ته ایښودل شوي دي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د کابل ولایت د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي چې په دې نندارتون کې د سکم سلو مېرمنو لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په نندارتون کې چې دوه ورځې به دوام وکړي، د ډبرو، فلزاتو، ټوکرو او داسې نورو موادو څخه یو لړ تزئیني، اغوستونکي او د کار وړلو په زړه پورې جوړ شوي شیان تر سترګو کېږي. د کابل ولایت د سوداګرو ښځو د فدراسیون رئیسه عائشه عزیز د نندارتون د اهدافو په هکله وایي.
دا درې هدف لري. اول دا چې زمونږ تقریبا شل انجمنونه هلته غړي و، زمونږ سره چې د جیتزایت او د مونیک په مرسته کمپنی کې دوی یو ډیزاین پروګرام ترتیب کړی و او درې میاشتې و هغوی فارغ سو پرون ماښام. دوهم دا دی چې مونږ مارکیټینګ کوو او یا بازاریابي کوو، هغه بازاریابي چې مونږ په خارج کې او په داخل کې جوړ کړو او د خلکو نظریات واخلو چې څنګه دي دا کارونه چې مونږ کوو د دوی نظریات واخلو. درېیم هدف زمونږ دا و چې مونږ هغه بلایوس کومکونه جذب کړو چې مونږ کولای شو چې ښځې اوس ډېر زیات پرمختګ کړی دي، خو یوازې دوی د سرمایه مشکل دي. د دې پاک لباندې مونږ دا نمایشګاه دایره کړې ده.
د کابل ولایت د سوداګرو ښځو د فدراسیون مسؤلینو وویل چې دوی د ښځو چارو او سوداګرۍ د وزارتونو له پلانونو سره سم فعالیت کوي او د ښځو لپاره د مختلفو تولیدي حرفو د زده کړې په لسګونه څانګې لري چې کابو شل زره ښځې په کارونو بوختې او یا تولیدي کارونو ته هڅولي دي. له دې مخکې هم د کابل په ښار کې ورته نندارتونونه پرانستل شوي وو چې ګڼ شمېر نندارچیانو یې ننداره کړې او تولیدات یې ورڅخه اخیستي دي. د زرافشان د لاسي صنایعو د مرکز یوه غړې نسیمه وایي چې هغه ښځې چې کار سره مینه او توان یې ولري، ورته ښه موقع ده چې د فدراسیون له لارښوونو او امکاناتو څخه ګټه واخلي او د لاسي صنایعو د تولیداتو له لارې خپلې اقتصادي ستونزې کمې کړي.
نقره کار کول ټول لاس کار ده، غواړو سی او پیشرفت وکړو، بازار ولرو، فروش ولرو. هم د موږ لپاره ښه ده افغانستان کې ښځه کولی سي پیشرفت وکړي او کار زده کړي. کار وکړي داسې بازاریبي وسي، بازار پیدا کړو، موږ غواړو بازار پیدا کړي، فروش ته ورسیږي.
په افغانستان کې په مجموعي توګه ښځو ته د کار ډېرې لږې اسانتیاوې برابرې شوي دي په تېره په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې. د افغانستان مرکزی احصائیه د دوی په راپور کې وایي چې د هیواد 30% ښځې هم په کار او تولید کې برخه نه لري، خو د ښځو چارو او سوداګرۍ وزارتونه وایي چې دوی د ښځو لپاره د کار موندلو پروګرامونه لري. په پلي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی او هڅه کوي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ښځو ته د کار ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
زما سیمه زما مینه، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو دوستانو سلام، د ازادي راډیو د دې سات زما سیمه زما مینه خبرونه ته هرکلا. ستړي مشي بیا مو هم د زابل د شاجوی ولسوالۍ په جعفری کلی کې زه صالح اسحاقزی خالقی او د دې کلی اوسیدونکی کریم الله جعفری په تمه یو. خو زه هم ستاسو په څیر د ښاغلي جعفری د هغو معلوماتو د اورېدو لپاره دلته تم یم چې په تېره خپرونه کې مو د پروګرام د وخت د کموالي له امله نشول خپرولی. له دې امله مو د نن ورځې پروګرام هم ورته ځانګړی کړی دی. په تیر پروګرام کې مو د کریم الله جعفری معلومات تر دې ځایه تعقیب کړل چې دغه کلی د لوړو غرونو ترمنځ راګیر او د پاکې هوا لرونکی دی. همداراز د کلی په شاوخوا پرتو غرونو کې مهم او پیژندل شوي زیارتونه شته چې خلک ورته د دعا لپاره ورځي. د کلی ځوانان د ژمي په سړو ورځو کې په واورو پوښلو غرونو ته ځي او هلته د څارویو تر څنګ مرغان په ځانګړي ډول زرکې ښکار کوي او ډیر ځلې د خرڅلاو لپاره خاصو بازارونو ته وړي چې د ترلاسه شویو پیسو څخه خپل او د خپلې کورنۍ د ژوند اړتیاوې برابروي. اوس به د جعفری کلی د نورو ځانګړتیاو په اړه واورو.
هیواد د ډیرو سیمو خلک د خوړو داسې ځانګړي دودونه لري چې په نورو سیمو کې دود نه وي. دا چې په جعفری کلي کې کوم خواړه ډیر پیژندل شوي او ځانګړي خواړه دي او په کومو وختونو کې زیات خوړل کیږي لکه غلی جعفری څخه اورو.
هغه خواړه تقریبا د پسرلي په موسم کې بیا تقریبا د مني تر موسم پورې هغه د مشهوره واښه دي چې د انسانانو سره مخې کله نا کله خونه ده. دا د سوشم د څارویو ملکه اوسه دي خو انسانان بیا مشخص په نامه باندې بچکې موږ ورته وایو یا په اسلام باندې تروکې ورته وایو. هغه د لښتو پر غاړو باندې نو دا خلک اکثره وخت یا په اسلام باندې زنکۍ ورته وایو. دا داسې یو پرې پرې بلګ لري. نو دا بیا دا کوچنیان دا د کلي ښځې چې واستوئ د کورني کوچنیان یا نجلې هلکان ستاسې ولاړ سئ دا بچکې یا تروکې راوړئ یا زنکۍ راوړئ. نو بیا دلته کور چې راورسئ په کور کې بیا سره زیرمه کوي بیا په اوبو کې جوش کې بیا پخي یعنې په شکل د سوزو یې پخي د سبزیاتو یې پخي یعنې په اصلاح لکه پالک پخي چې دا رقم یې پخي. همداسې شان زموږ په سیمو په علاقه کې زیات وخت وي.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د جعفری د کلي خلک په خپلو ودونو کې ډیر په زړه پورې دودونه لري. دوی د ودونو په مهال چاته بلندلیکونه نه استوي بلکې په ټول کلي کې د جومات له لارې د یوه کس د واده نیټه اعلانېږي او ټول کلي ته د ورتلو بلنه ورکول کیږي. موږ او تاسې هم د خوښۍ په دغو مراسمو کې له ښاغلي جعفری سره یو ځای ګډون کوو.
دا یو دود دود نو داسې د پخوانو کلمه و خلکو پاته د کتم دا خو داسې دود نه ده یو څوک را ولاړ شي ډبره دې ور واخلي یو څوک دې په وویلي انو که چیرې داسې ډبره خو نو کله کله د انسان په سر ولګېږي یا په سترګه ولګېږي نو خو انسان ته زیات صدمه رسوي. نو دا بس د پخوانو خلکو یو دود انفس سوی دا د بل کلي خلک راغلو یا ورا راغله یا زموږ سمانه سړی وړي یا ناوې رسولي انو بیا د کلي کوچنیان بس په دې باندې دا یو دود و رواج پاته د بیانو دوی ډبرې که غټې که کوچنۍ کوچنۍ باندې دا دغه نسته فرق نسته چې دوی ډبرې ته لاس کړي بیا دې د سره وګرځي خامخا به دې یا کوچنۍ ډبره چې د ده توان کړي د وړه ډبره پوستکۍ چاپه ولي بارا به نو ته مجبور مکلف د ځان دفاع به کوي دا ډبرې دفاع به کوي یا به سر کښته کوي یا به لاس ورته نیسې یا به په یو موټر یو وسایل کښې دغه په واسطه به ته ځان پناه کوي دا ډبرې سره ځان ژغورې.
د جعفری د کلي اوسیدونکي کریم الله په خپله سیمه کې د واده د زړه پورو دودونو په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل هغه مهال چې د هلک کور د ناوې کور ته په ورا ورځي نو د کلي مخ ته یو شمېر ماشومان ولاړ وي او د زوم د کور څخه راغلي مېلمانه په ډبرو ولي. د دغه ډبرو وهلو منظور څه دی؟ دا معلومات د پروګرام له مېلمه ښاغلي جعفری څخه اورو.
کله چې له یو داس خو زموږ د علاقې او د منطقې خلک دي بیا نو په ډلیزه توګه باندې موږ لاړ شو ورایي هر سړی چې هغه ځان مان سینګار کړي کالي واغوندي ځانونه تازه کړي بس ولاړ شي هغه د واده کلي یا منطقې چې واده راوړي هلته بیا دوی له ځان سره کټونه یا څه یې مثال فیصله یا د غوښې وړي هلته بیا هغو خلکو ته کړي وړي ور کړي هغه خلک بیا دغه ورته ترتیبات ورته نیولي وي چې تاسې مېلمانه راغلي یاست. نو هلته چې موږ ورسو دوی بیا زموږ مخ ته اور بلیږي بیا نو لاسره غواړي بیا هلته موږ ورسو تناسه کوچنیان هم په ډبرو موږ ولي وایي دا یو رواج دی سر د تناسه یو څوک یا خوښوي یا نه خوښوي. او چې کلي ته ورسو بیا په کلي کې تقریبا موږ د کلي د ښځو ږغ و اواز و سوت اورس دوی بدلې وایي یا غزلې سره وایي یا په دې کې نو بیا هغه د زوم د خوا یا د زوم د پلار یا د زوم نوم مشخص دی زدی هغه نو په دا لنډیو په دا مصریو کې دا چې په بدو الفاظو یادوي په بد نامه یې یادوي تقریبا توهینوي نو بارا کرارې داسې یو رسم رواج هلته چې موږ کله ډوډۍ وخورو مېلمانه سره وزر شي بیا نو د ناوې د کور مخ ته کمبله واره کړي بیا نو دا د ناوې ته چې کوم شی ورکوي پلار یا ورور هغه کالي و کمبلې اوارې کړي بیا نو تلتکان و بالشتان و لوش و تقریبا داسې کوم شی چې ورته جوړ کړی مشخص د ناوې دپاره دا را وباسي بیا نو دا د ورا په خلکو کې یو جګ سړی نه دا کور سره ودروي یعنې دومره کور مو درکړی دی چې دا ستاسې هغه جګ سړی پورې لاجګ دی دا کور انو هغه په اصلاح ورسره ودروي انو دغه تر سر ځلول شه نو دوی دا ډېر یو بهترین یو علاوه کور بولي او که چیرې کښته وهغه نو دوی وایي دا کور کم وي. نو داسې یو اصلاح بیا نو موږ چې ناوې راسپاره کړو د هغې خوا نو بیا خلک په ډبرو ولي کوچنیان د کلي پسې راغلي انو بیا د هغې خوا د ناوې کلي بانو دوستان هم راسره وي بیا نش دل تراش کلی تبارا پکلی که بیا پیلوار کورو سرای غواری دودی و تکی پی اسلام آنی شدی خوشحالی و بانی که زوانان بیا دیش بیت امادهی تیاری ابالا د کلی هغه کسان چې د غزل و د یو باندار و د یو میلی سره د یو دریه سره آشنایی په دې شپه باندې باندار سره کوي او غزلې مزلې سره وایي تقریبا تر ساره پورې دا ښځې نوم دریه وي دا ښې خاله راغلي دې ځای ته له یو له بل کلي څخه بیا شادي سي په دې کور چې دا هر څه کریمان و دوستان لري هغه هم ټول دلته سره موجود دي نو بیا درېیمه ورځ تقریبا د کلي یو دوه سپین ږیري په اصلاح باندې یو د کلي د دا مسجد پیشمال ملا ور چې د هغه ځای ته بیا نو هغه د زوم مدنایت مابین کې د ناوې د خوام یو وکیل یا پلار یا ورور یا قریب وي نو د زومم یا پلار یا ورور یا قریب بیا سره کښېنو بیا نو نکاح د دوم ځل دپاره هلته وتړي ابالا کرار بیا نو د املا په یو لنګ وټه ورکړي یو کالي ورکړي په اسطا باندې یا پیسې ورکړي د کلي سپین ږیرو ته هم داسې سره په یو دسمال ورکړي هغه دسمال چې یا کالي یا لنګۍ وي نو ابالا نکاح وتړي باره سره ولاړ شي بیاګانې سره وکړي
د سپل د شاجوی ولسوالی د جعفری کلی د ودونو په اړه مو په زړه پورې معلومات واوریدل. د خغلی جعفری په څرګندونو کې یو خبره چې ډیره د پام وړ ده هغه د ولوار موضوع و چې نوموړي ورته اشاره نه وکړي. داسې څرګندی کې چې په دې کلی کې څوک په لوڼو ولوار نه اخلي او که یې اخلي هم نو ممکن کمه اندازه به وي، ځکه تر اوسه مو چې زما سیمه زما مینه هر پروګرام کې د واده د دودونو په اړه خپل اوریدونکي پوښتلي، ډېر شمېر اوریدونکي تل د ولور لملاماتونکو لګښتونو څخه شکایتونه کوي. که داسې وي چې په جعفری کلي کې څوک په خپلې لور ولور نه اخلي نو واقعا چې د ډېرې خوښۍ خبره ده او هیله منه یم چې نور هیوادوال مو هم ورته عمل وکړي، ځکه اولاد به یې هوسا ژوند ولري. خله جعفری وای د دوی د سیمتر څنګ یو بل کله همشته چې د هدیرو کله ورته وای او لڅو پیړیو تاریخي قدمت لري چې لمنځي جعفری کلی ته هم لار وته لده. لخغلی جعفری څخه به وورو چې دغه کله ولی هدیرنو میګي او وچی تسمیه اچه ده.
ایدرا د ازمر د جعفر او درنخیلو د کلی پمینسکی تقریبا یو ډیر قدیمه ایدرا ده، داسې تقریبا د یو پیړی دوی پیړی به دایدرې کیږي. نو هلته ډیر ښه زیارتونه شته په دې ایدرا کې او ډیر ښه تقریبا بزرګان خلک پراته دي او ډیر ښه شهدا او شهیدان پراته دي. هلته تقریبا دا ایدرا ډیر لوړ لوړ بوټي لري او ډیر زیات زړه قدیمه سمچ هلته لري چې سړی ورشي دایدرې. خپله زه چې خپل کلي ته تیریږم یاره تیریږم په دایدرې په مابین کې یو لاره ده، نو ډیر زیات یو خوشحالي لري دا ایدرا او ډیر ښه خوند راکوي. انو تقریبا هلته زموږ د خپل کبلګاو د اقرباو کبرونه وزارتونه سته. انو موږ تقریبا چې کله کله ورسو دا ایدرا زموږ په زړه باندې ډېر ښه لګیږي او زموږ هلته روحي توازن ډېر سره برابر سره منظم.
کسام د جعفری کلی د اوسیدونکو شمېر د وخت په تیریدو سره زیات شوی او اقتصادي ژوند هم څه کمزوره ده، خو اکثر په کرنا او مالداری بوختي او ځینې نورې په هر هیوادونو ته مخه کړې ده چې د سوداګرۍ او کار له امله د ژوند سطح نسبي ښه ده او یو شمېر زده کړې کسان هم لري. ښاغلی جعفری په خپل کلي کې د سیمې د اوسیدونکو د ژوند او د کرنیزو حاصلاتو په اړه موږ ته څرګندونه لري.
زموږ د کلي خلک تقریبا اصلا خو ډېر غریبان او مسکنان خلک دي. سناسه د انقلاب څپو هم وهلي دي، سناسه مهاجر شوي پاکستان ته هجرت کړی ده او سناسه بیا دلته د خوشحالیو له کبله ډیر نیستی سره مخامخ خلک دي. زموږ د کلی اکثره خلک د ځکه وزارت کاروبار کوي، یعنی کاریزونه لري، په اسلام باندې د انګورو باغونه لري، د دالو باغونه لري، د بادام باغونه لري، تقریبا فیشت په اسلام باندې لري، شکیه لري، غنم لري، پالیزونه کوي، په اسلام باندې تمباکو کوي، بس ماش کوي، زیره کوي، جواری کوي. د دوه سره زموږ د کلی او د منطقې خلک زیات علاقه لري د دوه شانو سره. او څه ناڅه پخوا د پلرو د نیکوله وخت و چې زموږ د هر سړي د هر کور جایداد، یعنی په اسلام باندې پخوا به د سړي یو شواروز جایداد یو شواروز ملک و، اوس په اسلام باندې یو پاو لري. د مثال په توګه یعنی 15 کې اوبه په کاریز کې لري، نو اوس تقریبا خلک کورنۍ غټ شوې زیات شوې، یعنی د پیړیو را په دې خوا باندې اوس تقریبا پخوا به زموږ کلی سل کوره و، اوس تقریبا یو نیمه سل کورو تعداد رسېدلی. پخوا به زموږ کلی دوه مشچته، اوس تقریبا څلور مشچته سوی ده. نو زموږ د کلي زیات خلک له دې سره کاروبار د زراعت سره لري. او څه نا څه بیا دا د انقلاب را په دې خوا، یا د انقلاب په مورد کې چې کوم وخت دوی هجرت وکړي پاکستان ته ولاړه، هلته نو بیا څه نا څه د سواد سره د تعلیم سره هم آشنا شو، ځکه چېهلته دا زمینه د کار برابره وه. ماجر شو هلته د تنظیمو لخوا به مدرسې جوړې شوي یا به مکتبونه جوړ شوي د پاکستان د مرستې د همکاري له خوا سره، یا به له بلې خوا سره دوی یو زمینه د سواد او د علم و تحصیل برابره شوې. څه نا څه خلک هلته مسلکیان شول، یا په اسلام باندې ډاکټران شول، یا انجینران شول، نه یا نور داسې کار ته مخه کړه، سولاړه خارج ته، یعنی تقریبا لندن ته ولاړه، سعودي ته ولاړه، اکثره خلک دبي ته ولاړه، ایران ته ولاړه. څه نا څه په ایران کې، په دبي، په سعودي او په دا خارج هیوادو کې بیا څه نا څه بیا بعض زموږ د کلي او د منطقې خلک له تجارت او له دوکانداري او له مسافرۍ او له ګچې څخه څه نا څه برخمن شول، یعنې لاسته راوړنې د ګچ دنیا دپاره وکړلې. څه نا څه خلک اوس له دې سره علاقه لري. نو اوس تقریبا دوکانداران هم دي، یعنی دا زموږ په سیمه، زموږ په منطقه کې دوکانونه کوي، څه نا څه په ولسوالۍ کې دوکانداران دي، څه نا څه په بهر کې، په دبي، په اماراتو کې هلته دوکانداري لري، تجارت لري، یو اویز لري، یو تګ و راتګ لري. نو همدا کارونه ترسره کوي.
کریم الله جعفری وویل چې د دوی په کلي کې زده کړې کسان شته چې په خوای په مدرسو کې زده کړې کړې وي، خو دا کله د هیواد یو لرې پرته سیمه ده او دولت ورته ډېر لاسرسی نه لري. همدا وجه ده چې نجونې او هلکانې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې دي. زما سیمه زما مینه پروګرام درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له جعفری کلی سره آشنا شو. هیله من یم چې تاسو هم خپل کلی او بانډې راوپیژنئ. په پام کې ده چې د همدغه پروګرام په اړه د ازادۍ رادیو په ویبپاڼه کې هم معلومات خپره کړو. نو له دې امله ستاسو څخه هیله من یو چې د خپلو امکاناتو په نظر کې لرلو سره د خپل کلیو او بانډو ښکلي تصویرونه هم ازادۍ رادیو ته راولېږئ. د نن ورځې په پروګرام کې د جعفری کلی له اوسیدونکو او تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم.
چسترګي تور وي ما بملنکي لیلا د پخوري باندې د ماچا چسترګي تور وي ما بملنکي لیلا د پخوري باندې د ماچا چسترګي تور وي ما بملنکي لیلا دا پخوری بنگری دی ماچا لیلا دا پخوری بنگری دی ماچا بنگلو تنگ ورکا چو دے پی جنم بنگلو تنگ ورکا چ
چو دی پی جنم چسترگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا